ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د دوه بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دي انیس اجمل او ټکنیکی همکار اکرام مسکندیا سلامونه او نیکی هلی و منی په پاره چنار کې د پرونی 14 نفس تازه صورتحال د خبرونه د سر موجود ده یو شمیر نور کورنی او سیمیز موضوعات هم لرو د خبرونه پروسته نیمه کې بعد تاریخ پاړه ونی ز خبرونه اوري خو اول خبرونه د انیس اجمل نه
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د پړه چنار په پرونه بمی 14 کې د وجل شو شمیره 15 تا رسیدلې ده نن د شپقدر په وچه ولا سیمه کې په ټرافیکی پیښه کې دوه تن وجل شوی او د لومړی او نتیجو تر مخه په سعودي عرب کې پرون په تر سره شو بلدیاتی انتخاباتو کې لک تر لګا 19 خصوص او کې ګټلې دي اوسته خبرونو تفصیل د کرم ایجنسی په مرکز پاړه چنار کې په پرونی بمی 14 کې د وجل شو شمیره 15 ته رسیدلې ده د یاد ایجنسی پولیټیکل انتظامی بیگا مشال لیډیو ته ویلي دا پیښه چې پرون د پاړه چنار بس اډې سره نستی عیدګاه مارکیټ کې شوي پکې د اویاو زیات کسان ژوبل شوي هم دي هلته د کرم ایجنسی د مرکزی هسپتال مشر ډاکټر صابر حسین تیر شپه مشال لیډیو ته وویل چې د ځینو ژوبلو حالت د اندېښنې وړ دی پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د شنگای تعاون تنظیم په دورسنۍ غونډه کې د ګډون لپاره چین ته په دوره روان شوی دی د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي نن مشال لیډیو ته ویلي چې غونډې په مکه به وزیر اعظم نواز شریف د خپل چینی سیال لی کی کیونگ سره هم ملاقات کوي او د دواړخیزو تعلقاتو سربیره به په نورو یو شمیر نورو مهمو معاملاتو ورسره خبرې کوي بلخوا د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د شنگای د سیمه ییز همکاریو سازمان په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره چین ته رسیدلی د اجرائیه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی نن مشال لیډیو ته ویلي چې اجرائیه رئیس به په دې غونډه کې د ترهګرۍ پر ضد د جګړې په اړه خبرې کوي د ذکر ده چې پاکستان ته روان کال په جولای میاشت کې د روس په خار اوفا کې شوي سرمشریزه کې د تنظیم مستقل غړي جوړېدو بلنه ورکړل شوې وه او د تنظیم په راتلونکي کال کې کېدونکې غونډه کې به پاکستان ته مستقل رکنیت ورکړل شي افغانستان وایي له ترکمنستان افغانستان پاکستان او هند ته د ګیس پایپ لاین منصوبې یعنی ټاپي حفاظت به ټول هیوادونه په ګډه کوي او دې لړ کې افغان ځواکونه د خپلو ذمهواریو ترسره کولو توان لري د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري پرین مشال لیډیو ته ویلي چې ځواکونه یې په خپله خاوره د امنیت ټینګ ساتلو جوګه دي نوموړي زیاته کړه
منګه یوازې د تابي پروژې لپاره نه د افغانستان لپاره امنیت ضرور دی تابي پروژه نه یو اقتصادي پروژه ده زموږ لپاره اهمیت لوړ دی زما په عقیده باندې د هغې په حق باندې به په قرارداد کې ټول شیان نوشته وي هغه به واضح شي د هغې په رڼا کې وسلوال پوځ آماده دی چې څومره په وسلوال پوځ پرې مربوطه وي هغې لپاره به امنیت وي
د یادونې وړ ده چې څو ورځې وړاندې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي وو په افغانستان کې د ټاپي منصوبې د حفاظت لپاره به له طالبانو سره خبرې کوي د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي پاکستان منلی دا چې ټول غیر رجسټرډ کډوال به رجسټرډ کړي سید حسین عالمی بلخی نن مشال لیډیو ته ویلي په پاکستان ایران او اروپایي هوادونو کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو په اړه له اړوند چارواکو سره خبرې کړې دي ښاغلي بلخی ویل چې ایران سره هم توافق کړی تر څو هغه کسان رجسټرډ کړي چې د اوسېدو اسناد نه لري د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ ده خو افغان چارواکو سږ کال د مخکې نه د دغې ورځې د لمانځلو مراسم جوړ کړي دي نن د شپقدر په وچه ولا سیمه کې په ټرافیکی پیښه کې دوه تن مړه شوي دي په سیمه کې پولیس چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي دي دغه حادثه نن د پیښور او شپقدر په لوی سړک د فلاین کوچ او موټر ترمنځ د ټکر له وجې رامخته شوې ده د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي مزدوران چې په خلیجی هوادونو کې د کلونو مسافرۍ نه پس وطن ته ستانه شوي وایي د عملیاتو نه پس یې کورنۍ خپلو کلو ته واپس شوي خو دوی دغه سیمو ته د تګ اجازه نه لري او په بنو کې انتظار کوي د سید حسن وزیر په نامه یو تن پرین مشال لیډیو ته ویل شل ورځې وړاندې د سعودي عرب نه بنو ته رسېدلی حکومتي چارواکو ته د شناختي کارډ جوړولو ویلي دي خو حکومت یې تر اوسه غوښتنې نه دي پوره کړي نوموړی وایي په بنو کې د پشان ګڼ شمېر مسافر مسافر خپل کورونو ته د تللو انتظار کوي. بلخوا پولیټیکل چارواکو تیر شپه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د دې مسالې سر تر سره هوارولو هڅې کوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د افغانستان په کندز ولایت کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 200 وسله وال وژل شوي دي. د کندز امنیه قماندان محمد قسیم جنگل باغ نن مشال لیډیو ته ویل چې دغه عملیات تېره شپه د کندز ښار اړوند کنمو سیمه کې شوي. جنگل باغ همداراسې اتوي چې په سیمه کې لا هم عملیات دوام لري، خو تر سپرې وسله والو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په سعودي عرب کې پرون ترسره شوي بلدیاتي انتخاباتو لومړی نتیجې ښایي چې لږ تر لږه 1900 پکې څوکۍ ګټلې دي. دغه ولنۍ نتیجې د انتخاباتو د عمومي کمیشن ویان حمادالعمر یورس رستو لاغې اعلان کړي چې د لومړي ځل لپاره پکې ښځو ته د رای ورکولو او ځان کاندیدولو اجازه ورکړل شوه. بریالي شوې ښځې د بېلابېلو سیمو وې چې د هېواد له لویو ښارونو نوالې تر وړو کوکلو پورې پکې شاملې دي. په دې انتخاباتو کې څه کم 1.5 میلیونه سړي وو خپل نمونه چې ثبت کړي وو، خو سلویخت فیصد پکې خپلې رایې وکارولې. په داسې حال کې چې 1.5 لک ښځو چې د رایې ورکولو لپاره خپل نمونه ثبت کړي وو، 1.6 لک یعنی 2.5% ښځو پکې رایې استعمال کړي دي. او اخیری خبر دا چې ټاکل شوی چې نن به د امریکا ولسمشر باراک اوباما پینټاګون یعنی دفاع وزارت کې وینا کوي، او په شام او عراق کې به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د مبارزې په لارو چارو خبرې کوي. سپینې ماڼۍ ویلي ولسمشر اوباما به د څرګندونو نه وړاندې د خپل ملي امنیت شورا غړو سره ملاقات کوي. دا په داسې حال کې ده چې نوموړي سورو سره وړاندې هم د ترهګرۍ د خطر په اړه وینا کړې وه. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول، او زمونږ همکار احمد الله درته د کرنسو بای او د سبانی موسم حال وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای کرنسی ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 1.10 روپۍ اخیستل کیږي، او 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.45 روپۍ او 1.45 روپۍ 90 پیسې، یو پاؤنډ 1.95 روپۍ 80 پیسې او 1.75 روپۍ 50 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 23.85 روپۍ او 23.95 روپۍ، یو سعودي ریال په 23.05 روپۍ او 23.40 روپۍ، یو افغانۍ 1.02 روپۍ او 1.64 روپۍ، او 283 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي، او 281 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال، د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه سبا د نهه پورز به په پیښور، بنو او په کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 18، په بنو کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 18، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، خبرونه درته زمونږ همکار یعنی ساجمل، او د موسم حال او د کرن شو بای درته زمونږ همکار احمد الله وړاندې کولې. د دې خبرونې ځینې مهم موضوعات دا دي: په پاړه جنار کې د پرونی 14 پاړه یو ځایی کس دا نظر لري.
خراب
شمالی وزیرستان سره تعلق لرونکي یو مسافر خپل کلی ته ولې نشتلی؟
بدرې په سعودي عرب نه مسافر راغلی، سل ورځې کېږي چې بنو ته رارسېدلی. اوس حکومت ته ټلیفون کوي، وایي چې انتظار وکړه انتظار وکړه، سل ورځې انتظار مې وکړ.
د سوات یو هنرمند وایي ترهګرۍ د هر چا په نفسیاتو اغیز کړي.
ما پس یو پیر طالب راغلی، خو په ما پس زما خپل مرګ راغونه زیات ترهګر دی، ما پس زر پیر یاري زما مرګ نو زه هغه طالب ته ویم چې ته ترهګرۍ کو زما د مرګ دی.
دا او یو شمیر نور راپورونه هم لرو د مشال تر څنګ وسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نیخ پنی غاوري. د دې تر څنګ د موږ دا خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شي. ورجو د دې خبرونه د سر راپور ته څنګه تاسو ته معلومه ده، پرون غرمه په پاړه چنار کې یو بمی 14 مرګ جوب لاړولې ده. دا چې نن څه صورت حال ده، په سیمه کې ځایي خبریال علي افضل سره مو رابطه کړې وه او هغه راته دا تفصیل راکړه.
تیر ورځ پاړچنار کې څکومه 14 شي وه، په هغه کې تر دې دمه د مړو شمېره 15 ته رسېدلی دی. او 2 کسان په پاړچنار کې مړه شوي وو، او یو کس الیزو کې او دوابه کې چې په خبرته رسول کې دوه بلار کې مړ شو همدغه شان په هلیکاپټر کې چې یو جو بل کس په خبرته رسول شوی او په خبر کې هغه ساور کړی دی نو د مړو شمیره پیندوش دی او همدغه سي کوم جوبل کسان دي د غش میر هم او یو نه زیاته دي چې پکې او شپږویش کسان په هلیکاپټر او امبولانسونو کې په خبرته رسول شوی دي او پیندوش کسان تر دې دمه د پرشنار لوی روغتون کې دلته بستر دي او د دوی علاج روان دي د پرشنار هسپتال ایم ایس ډاکټر صبیر حسین وایي چې په دغه کې لسو نه زیات جوبلو کسانو حالت دي هغه کړکېچن دي او څو کسان نن هم په خبرته دي د لګلو کوشش کوي او کورمی جنسي کې دغه 14 نورستا سخت سکیورټی ګامونه پورته کړی شوی دی او په لارو د چیکینګ سلسله هم سخت کړی شوی دی تیر ورځ ایم این ای ساجد توری او د توری بنگش کبیلې مشر سراج حسین کوم اعلان کړی او د درې ورځې سوګ نن پرشنار کې سوګ دی تور ورځ منځل کیږي او د پرشنار ټول بازارونه مارکیټونه د احتجاج په توګه بند دي په دغه 14 کې کوم 15 کسان مړ شوي دي په دې کې 15 نه زیات کسان مړ شوي کسان څه دي هغه خاور ته سپرل شوي دي او په مختلفو علاقو کې د کورم جنسي پولیټیکل ایجنټ جزر خان وایي چې گورنر لخوا کوم اعلان شي او د درو درو لک روپې د مړو لپاره همدغه غشن جوبلو لپاره یو لک هغه اعلان اوس نوی پالیسی کوم دی او لک ست وړاندې هغه ویل چې نوی پالیسی مطابق به مړو شو کسان ته 15 لک روپې ورکول کیږي او د کورم جنته پولیټیکل انتظامی طرف نه به 15 زر روپې بنا علاوه دوی ته ورکول کیږي همدغه غشن جوبل کسان ته دوی علاج به هم د سرکاري توګه په هسپتالونو کې کولی شي تدید ما خو څوک نیولی شوی نه دی خو پلاتنې روان دي د پوځ بریګیډیر محمد علی هم پیښه نه ورسته پرشنا ته رسیدلې او هغه په خپل چارواکو سره یو ځای د پیښې پلاتنو کې بوخت دی قبیلي مشرانو سره او نور کوم د خفیا ادارو ذمہ دار کسان دي هغوی سره په دې اړه خبرې اترې د هغوی روانې دي او د پیښې په اړه پلټنې کېږي خو تر دې دمه چارواکي او نور څه کوم دي شپې په وخت د پرنټیر کور ملیشي کرنل څه دي یاسر بشیر هغه ویل چې په مختلفو طریقو د دغې پیښې پلټنې کېږي او هر څوک چې هم په دغه پیښې کې ککړ وي هغوی ته به مثالي سزا ورکړي
موضوع کې پاتې کیږو په پارچینار کې د 14 نه پس ځای ولس د داش ډول پیخو پاړه باندې سنتر لري زموږ همکار طارق کورګری د خلکو سره خبرې کړې دي او راځي چې دا وره
دا څنګه دا خراب کورونه دي دا شیطانانو کور دی پښه روح کال خل داسې کورونه کوي حکومت دا خدانه کوي چې خپل دا خل کونی سي ګریپټوري کې پښه به پښتني ونه وشي صحیح ملاقات وسره وشي دا نه کورونه کوي بجا بجا یې موږ ته به ګناه خل ټول ترسي کې ور
جی محمد نسیم نام امام دی خور کلی میرو غا سم تعلق دی مو یې دی مزمت کو پر زور طریقې سره حکومت دا فل دی سری قاتلانو خلاف دی خامخا اقدام وکي
وو کړو چا د ول گیدو څوک او د خوګیږي څوک او زو هغه سيزي څور په بلیږي نه دي کې مو د ماکینه خطا به ګنو خلک ول گیدو ډېر تکلیف مشکلات هغه ته ملو شو په سپټالونو کې و مې رزونو هغه ته تکلیف ملو شو ګور شیشه موته شو او د خکورونه شو نور به دي شي مخپایو څه د هیڅ کله نه کېږي د ام په پاکستان کې نه کېږي په فرمه جنسه کې نه و ام پاکستان کې دا کورونه غړ مو امن غړ او امن پر سم خلک یو
چې جاده اوس پلان نه ته خپل پړنه ديږي مخبکی په داسې چې دا مکی دا زیاتې دي مسلمان زیاتې مسلمان زیاتې دي چې کی خري زیاتې کوي او بل موږ دا زیاتې چې موږ لار باندې مشومان موږ جلفي دا اوسه ټول ولار دي تل ټول نشي لای زازوي تل نشي لای ورګ جلفي په پز حوال دي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه اوبدن کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو ځل بیا خبرې پیل شوې دي او د دواړو خواوو د سولې پروسې ته د ژمنتیا داوی کیږي د کرخې دواړه اړخته د ترهګرۍ پیښې ډېرې شوې دي د دې پر شا علتونه څه دي د اسرار عالم من په راپور کې اورو
په پاکستان او افغانستان کې د امن او اقتصادي پرمختګ او د ترهګرۍ د لمنځه وړلو لپاره څو ورځې وړاندې د دواړو هیوادونو مشرانو په ایشیا زړه کانفرنس کې ژمنه او تیر ورځې د تاپی ګیس پایپ لاین د پروژې پرانیسته وکړه خو د دې باوجود پرون په پاړه چینار وړم ورځ په کوټه او له دې یوه ورځ مخکې په کابل کې ترهګریز بریدونه وشو چې د زنو پلا پاکستانی طالبانو او د زنو بیا افغان طالبانو پر غاړه واخیسته. په پیښور کې کارپو پراسیا پټک وایي چې دا بریدونه ځکه کیږي چې د پاکستان او افغانستان مشران خپلو وعدو او ژمنو ته عملي شکل نه ورکوي.
افغانستان دشمن زمون دشمن دے اوئی چھ مو بخرف خپل خوره کی دے افغانستان دشمن تے نگدو خدا خلق ہو دل تنا فعالیت کی عملیات کی گرجی افغانستان کی ہم پکار دا چھ اتحاد بھی والے بھی او پاکستان دے پر خدا ہم خبر دا چھ افغانستان دے آزاد ملک کو تو و پی جی
خٹک کوائی دا پاکستان او افغانستان پر زمکھ د بریدون ترشا هغه خلق دی څوک چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ له خرابو اړیکو او بدامنۍ ګټه اخلي. همدارا څرګندونې د پاکستانی پوځو پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان هم کوي او وایي چې د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته په وسلوالو ډلو او ریاستي انتظامیه کې داسې خلق شته څوک چې د خپل جنګي اقتصاد او سیاسي ګټو په خاطر په سیمه کې بدامنۍ غواړي.
طالبانوں کی مزاحمت کی دی اور قاعدہ پاکستان باز سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی دی یا دا پاکستان سیاسی دغه کی دی چاہی بالکل دا نغواڑی چې دا مذاکرات کامیاب شي. ګوره د دې مختلف دغه دی د نظریاتین کی دی شي د دې خپل سیاسین کی دی شي هغه دا چې باز هغه خلق دی چې مزه کوي د جهاد په اکانومی باندې ابھی سر دغه دی سبا کس ہوتی دا امن شروع شو دغه شروع شو یو بیا سکتی
که څه هم کابل او اسلام آباد ورته تورونه ردوي خو پراسیا پټک وایي کچیر د پاکستان او افغانستان مشران له خپلو ولسونو سره تشې ژمنې کوي او هغې ته عملي شکل نه ورکوي نو دوی به خپل اعتماد د لاسه ورکړي. نوموړی وایي په دغه سیمه کې د روان منفي سیاستونو نتیجې به ډېرې خطرناکې وي.
دا جمکیگی 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 او یو رس بیا دینا اور ولگی تاسو گوری دا لیبیا انجام سو شو تاسو گوری دا عراق انجام سو شو تاسو گوری گوری دا یعنی دا دی ماجراجوی دا دی ایڈونچریزم دا دی لاسوہنی سیاستون چی دا دی غلط سیاستون یو آخر کی منحوس پیرا سیاستون یو آخر کی دیر بلی نتیجی لگی.
خټک زیاتوي چې په افغانستان کې تیر جنگونو پاکستان ځپلې او موجوده جنگ یې هم پاکستان ته راننوتې. نو موړ وایي که په کابل کې بیا اړې ګړې جوړېږي نو نیخ پنیغه به یې منفي اثرات په پاکستان راځي ځکه چې په پاکستان کې د اقتصادي کوریډور او ټاپي پروژې په ګډون څومره چې هم اقتصادي منصوبې دي هغه هله کامیابېدای شي چې په پاکستان کې امن وي.
دا مشال ریډیو دا تاسو مشال ریډیو ته وګی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په خپل دورنی سفر چین ته رسیدلی دی. د خپل دورې پر مهال به نوموړی په شینجو ښار کې کیدونکي د شنګای تعاون تنظیم په سرمشری ده کې د ګډون سره سره د خپل چینی سیال سره هم ویني. له اسلام آباد د احمد الله نه تفصیل اورو.
د پاکستان سرکاري ټي وي وایي چې د شنګای تاون تنظیم په غونډه کې باغړي ملکونه د ترهګرۍ او انتها پسندۍ د مشترکه خطراتو د مخنیوي چارو نه سربیره معیشت، تجارت، ترانسپورت او په اولسي کچ رابطې په زیاتولو خبرې اترې کوي. سرکاري ټي وي زیاتوي چې په غونډه کې به د روس، تاجکستان، ازبکستان، قازقستان، کرغستان او د چین وزیر اعظمانو نه علاوه د افغانستان، پاکستان، هندوستان، منګولیا او د ځینو نورو ملکونو نمائندگان به هم ګډون کوي. د وزیر اعظم اوس یو چارواکی مشال ریډیو ته وویل چې یادې غونډه کې ګډون نه علاوه وزیر اعظم نواز شریف با خپل چینی همپایا لی کی کیانگ سره هم ملاقات کوي او دواړه خیزه تعلقاتو په شمول پاکستان چین اقتصادي راهداري او په ځینو نورو مهمو معاملاتو به ورسره خبرې اترې کوي. د ذکر دا چې پاکستان ته د روان کال په جولای میاشت کې د روس په ښار اوفا کې شوې سرمشریز غونډه کې د تنظیم د مستقل غړي جوړېدو بلنه ورکړې شوې وه او د تنظیم په 2018 کال کې کیدونکې سرمشریز غونډه کې به پاکستان تا مستقل رکنیت ورکړی شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د شمالي وزیرستان سره تړاو لرونکي هغه خلک چې په بیلابیلو عربي هیوادونو کې مهنت مزدوري کوي وایي د کلونو د مسافرین ورستو پاکستان ته راستانه شوي دي، خو چارواکي ورته اجازه نه ورکوي چې په وزیرستان کې خپلو کورونو ته لاړ شي. په دوی کې خواوشا سل مسافر دا وخت په بنو کې په هوټلونو کې په شپو تېرولو مجبور دي. د مشال لیډیو سره د خپلو ستونزو په اړه خبرې کړې دي، راځئ چې واورو.
سن وزیر خبر ہے شمالی وزیرستان سے برخیل قوم تل کلی سارا تعلق لا رہا ہوں. در سعودی عرب نہ مسافر راغ لایا سل ورز کی گی سے بنو تارا را سے دلایا وہ حکومت اچھے ٹیلی فون کرے وہی سے انتظار وکا انتظار وکا سل ورز انتظار میں وکا وطن کار طریقہ نہ جڑی مجبوری ہو چاہیے با وزیرستان واپس کرے کا وہ بنو تبا رازو او یا مجبور یو چې ورته بیا مو سفرې ته ځو. درې کاله پس راغلی یو میاس میاس چوټي مو د اصل ورځې مو بنو کې تیرې کړلې، اوس لس ورځې پاتې دي چوټې کې. اوس موږ مجبور یو چې بیا بازو مو سفرې ته وطن ته مو پرېږدي نه وطن کار مو نه جوړېږي. انتظار انتظار کې بېګا سبا کې مو سترګې ووتي. سل یو نیم سل کسان جمع شوي یو نمام دین فراز دو ابو زبین ارغلا دلا سورج مکی کی بنو کی ناس تو ہر اور حضرت وای چے انتظار وکے انتظار وکے خود دعا کلام تیر کئی دی دوا میں پس را گلی اور میں میں درے درے میں اشتے مچوٹی دا اگا چے پمنگ من دل تا بانی سے تیر کو دیو میں سرنگے دی او دیا مجبوری واپس دری می بال بچا مزرا وے کیا ابو داس طریقہ کی دی او دا طریقہ کی چا اور گوڑی بنو تا واپس بیا بنو ترسی
سارا تعلق لاری تلویر کلا سی چیسا پرنا رو گلی تلور کلا باد جفان تحصیل نہ ہوئی بار پاوچ سارا کلا پاوچ تا بار درمی با کا کھیل تا کلا تحصیل سارا جی دیکھ دیکھ مپن دین واسلی دی ہوئی سے طریقہ مدہ وطن کارڈ نہ جوڑی قابلہ ہمودہ دے میں اشتے سے شیچے ہو پاس باز آئیے دا غون خدا کمرے ممرے نہ سی یو آئیوہ کمرہ پچے چے سات سات سوری پہ شپا دو دا سل چائی مارے تک پندرہ سولہ سوری پہ مرنا یو شپہ خرچہ شی دا پندرہ پندرہ دن اصلی بیس مویس تو بیا گا امید نشتا چے پدا ضرور ہے جسے ملوٹی سے تاریخ ماری کے وقت رہے ہیں نا دائرہ کڑائی خواب
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو افغان چارواکي وایي د ټاپي ګیس د امنیت لپاره پر طالبانو د اغیز کارولو د پاکستان د دفاع وزیر خبره ځکه د حیرانۍ نه ده چې د دواړو اړیکې له چاپټې نه دي. افغانستان دغه بیان په سختو ټکو کې غندلی دی. په همدې حال کې څېړونکي وایي د ټاپي ګیس پروژې سره به په افغانستان کې امنیت ښه شي. د بشیر ګواخ راپور اورو.
افغان چارواکي وایي د افغانستان، پاکستان، هندوستان او ترکمنستان ترمنځ ټاپي ګیس پایپ لاین پروژې لپاره به یاد ټول هیوادونه د امنیت په برابرولو کې مرسته کوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایند دولت وزیري پرون مشال ریډیو ته وویل چې د دغه هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی قرارداد لمخې به پوز خپل ونډه او دنده په ښه توګه ترسره کړي.
منګه یوازې د ټاپي پروژې لپاره نه، د افغانستان لپاره امنیت ضرور دی. ټاپي پروژه مې یو اقتصادي پروژه ده، زموږ لپاره اهمیت لوړ دی. زما په عقیده باندې د هغې په حق باندې به په قرارداد کې ټول شیان نوشته وي، هغه به واضح شي. د هغې په رڼا کې وسلوال پوځ آماده دی چې څومره په وسلوال پوځ پرې مربوطه وي هغې لپاره به امنیت وي.
څو ورځې وړاندې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف بی بی سي سره خبرو کې ویلي وو چې د ټاپي ګیس پروژې د امنیت ټینګولو لپاره به افغان طالبانو سره خبرې کوي او پر هغوی به خپل اغیز کاری. دولت وزیری مشال ریډیو ته وویل چې د خواجه آصف خبره دومره د حیرانۍ وړ ځکه نه ده چې طالبان سره د پاکستان اړیکې له چا پټې نه دي.
موږ ټول وخت ویلي چې پاکستان کچېرې صادقانه عمل وکړي په افغانستان کې جګړه ډېر زر ختمېږي. زمونږ مخالفین د دې وړتیا نه لري چې په افغانستان کې یوه میاشتم جنگ وکړي. کچېرې د سیمې استخبارات او بهرني ځینې کړۍ ورسره مرسته ونه کړي، هغوی د دې وړتیا نه لري چې یوې اونۍ یوه میاشتم جګړې ته دوام ورکړي. دا اوس ګورې دلته چیچنیان، عربان، ازبکان، تاجکان، ایغوریان، پنجابیان دلته په افغانستان کې د مخالفینو سره طالبانو سره یو ځای په جګړه بوختي. تجهیز هم کوي، تمویل هم کوي، آموزش هم ورکوي، کومک هم ورسره کوي او په جګړو کې ورسره برخه اخلي. نو هدف دا دی که دا کړۍ درته د مخالفینو د حمایت څخه لاس واخلي، نو معنا دا ده چې دغه ډېر ژر په افغانستان کې جګړه پای ته رسیږي.
د ټاپي ګیس پروژه 1300 کیلومتره اوږدوالی لري چې تر 2013 کال پورې به پوره او تر هندوستانه وغځول شي. د پاکستانی پوز پخوانی افسر خالد منیر وای دغه مهمه پروژه امنیت ساتل ناممکن کار نه دی خو ټول خواوی باید پکې صادقانه همکاري وکړي.
طالبانو سره خواجه اسد ټول چې موږ د طالبانو ته وایو چې دې حفاظت وکړي. غلطه خبره وکړه. افغانستان یو بل ملک دی او به پاکستان کې چې دې تیریږي نو پاکستان کې مالات څومره ټیټ نه دي. 2018 کې درې کاله دي چې هغه پورې امن راشي په ملک کې. دومره فوج ضرورت پکې نه وي. خو دا نه شي کېدی چې پایپ لاین به ته هر لس قدمه باندې فوج وګره.
له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته د لسو بلینو ډالرو ګیس وړونکي دا پروژه دغو ټولو هیوادونو د انرژۍ د ضرورتونو پوره کولو لپاره ډیره مهمه بللې ده. د سیاسي چارو څېړونکی ایاز وزیر وایي چې د ټاپي پروژې په شان اقتصادي موخې د جنگونو په ختمولو کې مهم رول لوبولی شي.
د چین غټ پروجیکټس دی په افغانستان کې دننه د ګیس پایپ لاین بل یو مثالی پروجیکټس دی چې انډیا پاکستان افغانستان ترکمنستان ټول سره په ملګری دي. نو د هر چا په انټرست کې دی د افغانستان امن. ایون هغه خلک چې جنگ کوي د هغوی سره دننه چې خبره وکړي نو هغوی وایي چې موږ د جنگ نه ستړي یو. چې هر سړی د جنگ نه ستړی وي ته لار خبره وباسي.
یاد دی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بیا بیا ویلي چې افغانستان د مرکزی اسیا د هیوادونو او پاکستان ترمنځ د تجارتی همکاری او اقتصادي پل ثابتېدل شي خو که اسلام آباد ورسره د ترهګرۍ په لمنځوړلو کې صادقانه همکاري وکړي. پاکستان بیا وایي د سیمې امنیت لپاره ژمن دی.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. سوات سیدو شریف کې د سواستو آرټ اینڈ کلچر اسوسیشن تر سوری لاندې په پښتنو سیمو کې د ترهګرۍ په فنونی لطیفه اثرات او د هنرمندانو کردار په حواله یو غونډه وشوه چې پکې پوهانو وویل دې سیمه کې هنر او هنرمند په هره توګه د دباغ ښکار کړی شوی دی او د هنر پرمختګ او اهمیت لپاره اوس ګامونه پورته کول پکار دي. نور تفصیل د سوات نه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکړي.
سوات سیدو شریف کې د سوات ملکن چارسده او نورو سیمو آرټستانو شاعرانو او پوهانو ترمنځ رابلل شوې غونډه کې ویناوالو ترهګرۍ د سیمې په فنونی لطیفه اثرات او د آرټستانو کردار په حواله بحث وکړو. دغه بحث ته خپله وینا کې د سوات سیدو شریف آرټست نصر شین وایي چې لومبۍ خو د دوی په کار بندیز وو ولې د بندیز وروسته د دوی د آرټ نمونو شکلونه بدل کړی شول.
تاسو به شاید چې لیدلی هغه تختې باندې کارتوس لګېدلی زموږ تخت سکول تختې چې کم ده نو هغه ماته شوي. نو اثرات یې هغه په هر حساس انسان باندې کم حالت چې تیریږي که د خوشحالۍ ورځې نو د ده په الفاظو کې د ده په آرټ کې هغه حالت ښکاره کیږي.
د منګوري مراد آرټست وایي چې ترهګرو دوی ته دومره زیان نه دی رسولی څومره چې د سیمې اولس دوی یېرولی دي.
ما پسې یو پیره طالب راغلی خو په ما پسې زما خپل مرګري راغونه زیات ترهګر دي. ما پسې زر پیرې راغلي زما مرګري. نو زه هغه طالب ته وایم چې ته ترهګرې کو زما دا مرګري. د ترهګرې په حواله تاسو خبره کوئ مونږ فلم جوړ کړی دی. زور ته د یې خپل فلم نه یم ځکه زه د هغې آرټ ډایرکټر یم او غله ولنی د پاکستان د هالیوډ نبری لیسکی کی فلم دے ریوینج آف دی ورتلس پای کی زمنگ ټول مرګری سون لگا ټول زمنگ مرګیا غو ز دونه ڈسکرچ کړه ما دونه زیر اوله ما چې داغه پوج باندې بیا دوباره زبا تلم اسلام آباد تا ما بد وش په بسواد کول یو اپم په اسلام آباد گیستا.
د سواستو آرټ اینڈ کلچر اسوسییشن مشر عثمان اولسیار اویل چې دا حالات د دنیا په زیاتره قانونو هم راغله ده ولی آرټستانو خپل کار نه دی پریخه.
بیا د زک آرټست ته د همت ټول سیزن چي دي هغه کاونټ کیږي په دې عمل کې. هغه د سوسایټی ته یو پازیټیو روخ ورکوي یو لار ورکوي هغه د دې سافټ امیج را جوړوي او دې ته د پونونی لطیفه وایي د دې د وجه نه چې د دې یو لطیف احساس وي.
شاعر او لیکوال عطا الله جان اډوکیټ په دغه موقع وویل
په پښتنه خاوره باندې صرف یو انسټیټیوټ دی د پاین آرټس چې په پیښور یونیورسټي کې د ډپارټمنټ په شکل کې چلیږي. په دې یونیورسټیز کې کم از کم د دې ډپارټمنټ پکار دي نو د دې اهمیت په خلکو ته ښکاره شي.
په دغه غونډه کې یو شمېر نورو ویناوالو هم رغافه واغسته او په اخر کې په ګډه پښتو ژبه په سرکاري توګه امتحان اغستونکي ادارې ان ټي اس کې شاملولو او سوات عجایب خانه کې د حجرې ماډل اخودو غوښتنې د حکومت څخه د قرارداد په شکل کې وړاندې کړې شوې. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پختونخوا کې دونیمه بجې کېدونکې دي د خبرونو لنډیز د انیس اجمل ناورو.
د کرم ایجنسی په مرکز پاړه چنار کې په پرونی چاودنه کې د وجد شو شمیره 53 ته رسیدلې ده. په سیمه کې یو ځایي خبریال نن مشال ریډیو ته ویلي چې دا پیښه چې پرون د پاړه چنار بس اډې سره نږدې عیدګاه مارکیټ کې شوې پکې دا یو زیات کسان شبل شوي هم دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د شنګای د سیمه ایزو همکاریو تنظیم په دورځنۍ غونډه کې د ګډون لپاره چین ته دوره کوي. بلخو د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د شنګای د سیمه ایزو همکاریو سازمان په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره چین ته رسیدلې ده. نن د شبقدر په وچه ولا سیمه کې په ټرافیکي پیښه کې دوه تنه مړه شوي دي. په سیمه کې پولیس چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي چې دا حادثه نن د پېښور شبقدر په لوی سړک د فلاین کوچ او موټر ترمنځ د ټکر له وجې رامنځته شوې ده. افغانستان وایي له ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ته د ګیس پایپ لاین منصوبه یعنی ټاپي حفاظت په ټول هیوادونو په ګډه کوي او د لړ کې افغان ځواکونه د خپلو ذمهواریو تر سره کولو توان لري. دا خبره د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیری پرین مشال لیډیو ته کړي. په کندوز ولایت کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې 2 وسلوال وژل شوي دي، خو تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر وایي پاکستان منلي دا چې ټول غیر رجسټرډ کډوال به رجسټرډ کړي. سید حسین عالمی بلخی نن مشال لیډیو ته ویلي په پاکستان، ایران او اروپایي هیوادونو کې د میشت افغان کډوالو د ستونزو په اړه له اړوندو چارواکو سره خبرې کړې دي. په سعودي عرب کې پرون ترسره شوو بلدیاتي انتخاباتو لومړی نتیجې ښایي چې لږ تر لږه 1900 پکې څوکۍ ګټلې دي. او ټاکل شوی دا چې نن بعد امریکا ولسمشر باراک اوباما پینټاګون کې وینا کوي او په شام او عراق کې بعد اسلامي دولت وسلوالي ډلې پر سي د مبارزې په لارو چارو خبرې کوي.
اردوونکو د دونیم بجو د خبرونو لنډیز مو د انیس اجمل اوریدو. اوس د پاکستان خبریدونکو د ځینو ورځپاڼو ادارې د ریاض مساخیل نورو.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د کراچي په صورت حال او د رنجرو په معاملې د سند حکومت او وفاق ترمنځ پیدا شوی کړکیچ لیکلی دي. دغه لړکی آج ورسپانو وایي چې 13 ورځو کې د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان د یوې خبري غونډې دوران صوبایي حکومت ته خبرداري ورکړه چې دوی د رنجرو سند صوبه کې د اپریشن موده او نغزولانو مرکز سره نورې آئینی لارې هم شته او بل ده چې وفاق با د ډاکټر عاصم حسین ویډیو هم کام ته مخې ته راولي. اداري مخکې وایي چې د سند د وزیر اعلی مشیر مولا بخش چانډیو د دې خبرې په جواب کې ویلي چې سند کې گورنر راج اولګول شو نو خبره بدلته نه پاتې کیږي، بلکې دا به ډېر لری لاړ شي. بل طرف ته د پیپلز پارټي شریک چیرمن آصف علي زرداری صوبایي حکومت ته ویلي د صوبایي اسمبلی د اتفاق نه بغیر د رنجرو په حق لاس فیصله نه کوي. اداري اخره کې لیکي چې کراچۍ د ټول ملک اقتصادي او معاشي شریک دی او په ستمبر 2014 کې په اتفاق سره دلته د رنجرو اپریشن شروع کولو فیصله شوې وه، ځکه چې حالات روز پورز د کابو نه بهر کېدل. نن د وخت تقاضا ده چې یو ځل بیا دې په اتفاق سره یو فیصله وکړي شي او ټول سیاسي جماعتونه دې په یو پلیټ فارم ودرېږي. دا یو جمهوریت طریقه هم ده او د ملک د ترقی او خوشحالۍ خبره هم. او د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز په اداریه کې د پاړه چینار په بم چودنه لیک کړي او وایي چې یو طرف ته حکومت د ضربې ضرب اپریشن د کامیابو ذکر کوي او وایي چې دا په کامیابۍ سره روان دی او په اخیری مرحلو کې دی، خو بل طرف ته وسلوال اوس هم خپلې کاروایانې کوي. او د دې تازه مثال د کرم جنسه پاړه چینار یو بازار کې چودنه ده چې پکې سلی رشته نمړه او تر 500 زیات جوبل دي او د کې اکثریت د هغه غریبو خلکو دي چې زړې جامعې اغسته یا خرڅولې. اداري وایي چې دا چودنه خای پاکستان د ترهګرو نه پاکولو خوب لا نه درښتیا شوی او د دوی مرکزونه اوس هم شتون لري د کومو د ختمولو د پاره چې ډیر کار پکار دي. او کورم ایجنسی په خاص توګه د افغانستان سره لګیدلې سیمه ده او د زیاتې نارامې لکبله دلته د پولې بلې غاړې نه ترهګرو تل راتله آسان کار دی او دا سیمه د شیعه سنی مذهبین خطو لړکې هم یو اهم ځای دی. اداریا اخره کې وایي چې یوې وسلوالې ډلې لشکری جنگوي العالمی د پیخي ذمہواری په سر اغستې ده. داسې حال کې به حکومت او پوزلا خپل استخباراتي رابطې نور هم زیاتول او مضبوطول وي چې هغه خلک ونیول شي څوک چې د وسلوالو مرستې کوي یا د دوی مرکزونه چلوي. او بل دا چې تر ننه پورې حکومت د اولس د مالو سر په حفاظت کې ناکامه دی، په کار دا چې حکومت خپل لومبه آئینی ذمہواری په هر حال کی پورا کړی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې د امریکا غږ ریډیو په یو لیکنه کې راغلی د پاکستان پوځ داوه کوي چې ضربي اضب پوځي عملیاتو کې یې تر 3000 نه زیات وسلوال وجلی دي، خو د دغو شمیرو په خپلواکه توګه تصدیق نشي کېدی. بلخوا رویټر خبري اجانس د ټاپي پروژې پرانیستي مراسمو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دغو لیکنو لنډیز له ګل ایاز اورو.
د امریکا غږ راډیو په یو مقاله کې لیکلي د پاکستان فوج ادعا کوي چې په ضربي اضب فوزي عملیاتو کې 3000 او 1400 وسلوال وجلی دي. په دغو فوزي عملیاتو کې 1400 فوزیان هم وجل شوي دي. په مقاله کې راغلي چې د فوج مطبوعاتي څانګې ISPR د فوزي عملیاتو تازه شمیرې خپرې کړې دي. ضربي اضب په نامه فوزي عملیات د تیر کال په جون میاشت کې افغان پولي ته څیرمه په شمالي وزیرستان کې شروع شوي ول چې وروسته د هیواد نور برخو ته وغځول شو. په مقاله کې د فوج د ویان لیفټیننټ جنرال عاصم باجوا په حواله ویل شوی چې په دغه عملیاتو کې ډېری کامیابی ترلاسه کړې دي او د ترهګرو سلګونه پټنځایونه تباه کړل شوي دي. خو په مقاله کې ویل شوی چې د فوج د دغو اداو تصدیق په خپلواکه ډول نه دی شوی. مقاله زیاتوي فوج دریځ لري د وسلوالو مرګ جوبل شمیرې یې له ډېر احتیاط وروستو او د ټکنالوژي په مرسته راغونډې کړې دي. اخو افغان چارواکي وایي د پاکستان فوجي عملیاتو له وجې د پولي هغاړه د ترهګرو فعالیتونه زیات شوي دي. بلخو رایټرز خبري اجانس لګي د تیر اتوار په ورځ ترکمانستان، پاکستان، افغانستان او هند ته د ګیس ورکولو ټاپي پروژې رسمي پرانسته وکړه. په دې ګیس پایپ لاین باندې $10 اربع لګښت راځي. خبري اجانس لګي د ټاپي ګیس پایپ لاین چې 1340 کیلومتره اوږد دی د پرانستې مراسم د ترکمانستان په جنوب ختیځ ښار میری کې وشو. دغه دستوري ته په وینا کې د ترکمانستان ولسمشر قربان غلی محمدوف ویل چې دا پایپ لاین به د 2019 کال په دسمبر میاشت کې مکمل شي او دا به 3.3 اربع کیوبیک ګیس د انتقالولو توان ولري. د پرانیستې مراسمو کې د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند مرستیال ولسمشر حامد انصاری هم ګډون درلودو. خبري اجنسۍ کې د ټاپي پروژه یو شمیر خطرونه هم لري او په دې کې تر ټولو اندېښنې وړ خبره د افغانستان امنیت ده. رویټرز خبري اجنسۍ کې د ټاپي ګیس پروژه د ترکمانستان یو سرکاري کمپنی ترکمن ګیس سره ده او تر اوسه پورې یوې نړیوالې کمپنی په دې کې خپل ژمنتیا نه ده ښودلې.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اردن کو تاسو ته یو ستاسو پام یو نړیوالې موضوع ته راګرځوم. روس وایي هغه موافقه چې د شام د سیاسي مخالفو ډلو ترمنځ شوې د سولې د خبرو لپاره اساس نشي کېدی. دغو ډلو روانه اونۍ د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې په غونډه کې پر اوربند موافقه وکړه او وی ویل چې د قدرت د انتقال لپاره تیار دي چې په جنوري میاشت کې د روس له ولسمشر بشار الاسد سره وګوري. خو روس وایي د شام د کردانو په څیر مهمې ډلې دغې غونډې ته نه وي رابلل شوې. تفصیل نوریاس نوری ناورو.
روسیا د هغې ډلې هڅې چې غواړي د سوریې د ټولو سیاسي مخالفانو په استازیتوب خبرې وکړي نشي منلی. دغه مسله د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره واضح کړې ده. دغه وزارت پرون وویل سره له دې چې د سوریې کردان د دې هېواد د خاورې پر ډېرې برخې کنټرول لري، خو دغه ډله د ریاض غونډې ته نه وه بلل شوې. د اسلامي دولت ډله او د آل نصره جبهه هم دغې غونډې ته نه وه بلل شوې، خو روسیې د دغه اقدام ملاتړ کړی دی. د سوریه یو زیات شمیر مخالفو سیاسي ډلو چې مختلف دریځونه لري روانه اونۍ په غونډه کې د ریاض پر موافقې لاسلیک وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت دغه راز وویل چې دغه موافقه نشي کولی د سولې د خبرو اساس شي. دغو ډلو د انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه وکړه چې په نتیجه کې به یو ډیموکراتیک او پراخ بنسټه حکومت رامنځته کیږي. هغو ډلو چې دغه موافقه لاسلیک کړې په سوریه کې پر اوربند هم توافق کړی. دغو ډلو همداراز ویلي چې تیار دي د قدرت د انتقال په اړه په جنوري میاشت کې له ولسمشر بشار الاسد سره وګوري. خو د دوی دغې غوښتنې چې اسد د انتقالي دورې په پیل کې چې انتخاباتو ته زمینه برابروي له قدرت لرې شي موسکو په قهر کړی دی. موسکو ویلي چې د سیاسي انتقال لپاره باید له مخکې شرایط کښېنښودل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د اتریش د پلازمینې ویانا د سولې د خبرو ګډونوالو له مخکې موافقه کړې وه چې یوازې د سوریې خلک کولی شي چې د خپل هیواد د سرنوشت په اړه پریکړې وکړي. د دغه وزارت په وینا د موافقو باید درناوی وشي. روسیې پر دې هم انتقاد کړی چې ولې د سوریې ملتپال اپوزیسیون په نوم ډله د ریاض د پریکړو په پروسه کې نه ده شامله شوې. روسیې ویلي دا د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا پورې تړلي چې د اپوزیسیون د استازیتوب لپاره بلاخره ډلې مشخصې کړي نه ریاض. د ریاض پر موافقې د روسیې جدي اعتراض د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم له چلن سره مخامخ کوي. جانکری د سوریې د سولې د هڅو د ګړندې کولو په ترڅ کې د سیشن بې په ورځ مسکو ته ځي. هغه د ریاض موافقه یو مهم ګام بللی او هرکلی یې کړی دی. خو جانکری ویلي چې دغه موافقه نیمګړتیاوې هم لري چې هغه باید لرې شي. د هغه په وینا د سولې موافقې ته د رسېدو لپاره سخت کار لا پاتې دی چې باید ترسره شي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، بی بی سی د لیکوال او سیډونکو احمد رشید لیکل شوی مقاله خبره کړې چې پکې نوموړي لیکي د تیر کال دسمبر کې په آرمی پبلک سکول وسلوال برید د وسلوالو پر ضد د پاکستان تګلاره واده هکړه، ځکه چې د دې نه وړاندې به په دې هیواد کې سیاسي او پوځي مشران د وسلوالو خلاف عملیاتو او یاد وی سره د مذاکراتو په هکړه په دوه زړه وو. زموږ همکار منور شاه درته د دې لیکنې مهمې برخې وړاندې کوي.
احمد رشید د بی بی سی په دې لیکنه کې وایي چې په پیښور آرمی پبلک سکول د خونړي وسلوال برید نه پاس د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو یو شمېر داسې ګامونه پورته کړل چې په نتیجه کې یې د هیواد کې ډېر بدلون راغلی. په دې کې تر ټولو مهم او اولنی ګام د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د قومي اکشن پلان جوړول او د پارلیمان نه په متفقه توګه د هغې منظورول لویه خبره ده. لیکوال وایي چې د شلو نقطو د دغه پلان په ځینو برخو زیات او په ځینو کم کار شوی دی. مثلا د وسلوالو خلاف عملیات چې د وړاندې نه یوازې په شمالي وزیرستان کې شروع شوی و، هغه نورو قبایلي سیمو ته هم وغځول شو. دا راز په خیبر پختونخوا او کراچۍ کې هم هدفي عملیات دوام لري. د دې ترڅنګ په پنجاب کې د ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونو یو شمېر غړي نیول شوي او یا وژل شوي دي. خو بیا د ترهګرۍ ضد مبارزې لپاره ځانګړې اداره یعنی نیکټا جوړول چې هم د دغه پلان برخه وه، پکې څه خاص پرمختګ نه دی شوی. د لیکوال په وینا د ترهګرۍ ضد قومي پلان په نتیجه کې په پاکستان کې وسلوال بریدونه ډیر زیات کم شوي. البته د قومي مشرانو، امنیتي ادارو د کارکونکو او اقلیتي برادرۍ د خلکو هدفي وجنې لا هم په مکمله توګه ختم شوي نه دي. احمد رشید وایي چې دغه پلان په نتیجه کې په پاکستان کې د پانسیانو ورکولو نه بندیز پورته شو او تر دې د مګن شمیر د مرګ سزاوار کسانو ته پانسی ورکړل شوې ده. د دې سره سره د ترهګرو خلاف مقدمو لپاره پوځي عدالتونه هم جوړ شوي دي. خو لیکوال وایي چې دا سلسله تر ډیره وخته جاری ساتل ممکن نه ښکاري. پکار دي چې سیول حکومت عدالتي نظام بهتر کړي او د امنیت ټینګولو لپاره پولیس ته تربیت او جدید اساس و سامان ورکړي. لیکوال وایي پکار دي چې حکومت په راتلونکي کال کې ښه حکومتداري وخی او د هرې مسلې د حل لپاره پوسټ سترګې په لار نوي. دا راز به تلپاتې امن قائمیږي او په سیاسي مشرتابو به د ولس باور هم سیوا کیږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته وګی. یو ایس ای ټوډے ورسپانې په سخت دریدای کې د پاکستانی تعلیمی ادارو پر رول لیکنه کړې چې پکې راغلي چې کېدیشي تاشفین ملک د پاکستان په الهدا نومې اداره کې سخت درګر شوی وي. د تاشفین ملک د پلارنی ټاټوبي ملتان سره تعلق لرونکي یو وکیل فهیم ګیل وای کېدیشي چې تاشفین په بهاودین زکریا پوهنتون کې سخت درید شوی وي. ګیل وای دوی لیدلي چې سرنګ به وسلوالې ډلې مخکې دلته کې راتلی او ځوانان به یې په خپلو ډلو کې برتی کول. نور تفصیل د اسرار عالم مومن ناورو.
د امریکا وفاقي تحقیقاتي اداره هڅه کوي چې معلومه کړي د سان برناردینو په ترګری پیښه کې ککړه تاشفین ملک او د هغې خاوند څنګه سغدریز شوي وو. خو داسې امکانات شته چې کېدی شي تاشفین د پاکستان په الهدا نومې اداره کې سغدریز شوي وي. د ښځو تعلیمي اداره الهدا چې په 1994 کال کې یوې ښځې او د هغې خاوند جوړه کړې وه، په نصاب کې د سغدریزۍ مواد شتون لري. د ورسپانې په خبره دا اداره چې په امریکا او کینیډا کې یې اهم څانګې دي په زرګونه زده کوونکي لري او اکثره د لندن څخه تر د دوبۍ پورې او داسې په ټوله نړۍ کې د مختلفو پروګرامونو کوربتوب کوي. په ټورانټو کې د الهدا څانګه وروسته له هغو وتړل شوه چې سی بی سی نیوز رپورټ ورکړ چې د دې ادارې یو شمېر کینیډایي زده کوونکو په داعش کې د شاملېدو هڅه کړې وه. د الهدا ادارې جوړونکي فرهد هاشمی او خاون یې له ترهګر ډلو سره څرګند اړیکې نه لري. خو یو امریکا میشته مشهوره اسلامي عالم مفتي قمرالحسن وایي چې د دې ادارې په تعلیماتو کې د سغدریزۍ مواد موجود دي چې لبج یې زده کوونکي په خطرناک لارو روانيږي.
همداراز په کراچۍ کې 45 کلنه نوشین علی عرفان وایي چې هغې خپلې دواړه لوڼه د څه وخت لپاره الهدا ته د زده کړو لپاره لیږلې وي چې یوازې په 15 هفتو کې د هغوی په رویو کې منفي بدلون تر سترګو شو. نوموړی وایي که چیرې ماشومان په کورونو کې ښه او تعلیم یافته ماحول ولري نو د الهدا په څیر اداره کې په اسانه نشي سختدریزه کېدی، خو هغه زده کوونکي چې جذباتي وي او مور پلار یې بې تعلیمه وي نو هغوی د سختدریزۍ تعلیماتو پر وړاندې ډېر حساس وي. نوشین زیاتوي هم د الهدا په څیر ادارو څخه وسلوالې ډلې زده کوونکي له ځان سره ملګري کوي. د تاشپین ملک او د هغې خاوند لخوا د امریکا په سان برناندینو کې په یو میله ډزو کې د 1400 کسانو د وژل کېدو وروستو الهدا په خپل یو بیان کې ویلي دي چې دوی له هیڅ قسمه سختدریزه رژیم سره تعلق نه لري او دوی په نړۍ کې د اسلام د پرامن پیغام د خورولو هڅه کوي. بیان زیاتوي چې دوی د سختدریزۍ، تشدد او ترهګریزو عملیاتو غندنه کوي. د تاشپین ملک د پلارانی ټاټوبي ملتان سره تعلق لرونکي یو وکیل فهیم گل وایي کېدای شي چې تاشپین په بهاودین زکریا یونیورسټۍ کې سختدریزه شوې وي. د ده په خبره ځکه چې دا پوهنتون هم ځوانان انتها پسندۍ ته اړوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس وخت راغلی دی د اوونی د خپرونې د تاریخ پاڼه. نن د تاریخ پاڼه کې د پیښور کیسه خانې د شهیدانو په هکله معلومات درکوو. څوک چې په 23 اپریل 1913 کال کې د انګریز پوځ د لاسه په ناتر سره د کومړ شوي وو او د یو سړي تر مخه دغه د مړو شمېره د 209 زیاته وه. هره اونۍ دا خبرونه تاسو لپاره زموږ خبریال خالد خان تیاری. دا تاسو ته په تکراری بڼه اورو.
گران اوریدن کو دا خیبر پختونخوا ستر خار پیښور کې کیسه خانه بازار به مو لیدلی وي او که چیرې لیدلی مو نه وي نو دا به مو خامخا اوریدلی وي چې دغه بازار د پختونخوا د ټول نه زوړ او تاریخي بازار دی، چرته چې د انسان جون سره تړلی هر قسم سامانونه ملاویږي او دا هر څه دپاره بیل بیل واړه او لوی بازارونه دي. کیسه خانه بازار کې د کابلې دروازې سره نږدې یو وړوکی بودکې جوړ شوی دی چې دواړو اړخونو ته یې تنګ او واړه بازارونو ته لارې اوتی دي. همدغه ځای ته د شهیدانو چوک ویلی شي، کوم چې د 23 اپریل 1913 د هغه شهیدانو په یاد کې جوړ شوی دی چې د انګریز فوج په ناتر سره ډزو وجل شوي او ټپیان شوي وو. ویلي کېږي چې پېښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبه سیاسي مبارزه هم د دغه پېښې وروستو پیل کېږي او په دغه پېښه کې د خدای خدمتګارو سره سره د کانګرس خلافت تحریک او عام وګړي شهیدان شوي او ټپیان شوي وو. نن زموږ د پروګرام موضوع د کیسه خانه بازار کې دغه د شهیدانو چوک دی او د تاریخ کتابونو او استادانو سره د باز پرانا کې به دغه معلومات درکو چې په دغه پیښه کې څومره خلک مړه او بیا کوم داسې حالات وو چې انګریز سرکار په دې مجبوره شو چې په سونو بېګنا خلکو ناتر سره ډزې وکړي. دا پېښور ښار په حق لویلی کېږي چې دا د جنوبی ایشیا د ټول نزور او لرغونی آباد ښار دی چې خوشه 2500 کاله زوړ تاریخ لري او د منځنی ایشیا او هندوستان په منځ کې د خیبر په دره کوم قافلو او کاروباری خلکو مزل کولو نو د دمې لپاره به ړومبی او اخیری پړاو هم پېښور او دا تاریخ کتابونه لیکي چې دا پېښور کې سخانه بازار تاریخ هم دومره لرغونی او د اهمیت وړ دی څومره چې دغه ښار دی، ځکه چې د لری لری نه راغلی د کافلو پړو هم دغه بازار او چرته چې بدوی د سامان خرڅولو او اخیستلو نه پرتله د ځایي خلکو نه خوندورې کیسې هم اورېدلې نو ځکه ورته د کیسه خانه بازار نوم ورکړی شو. اسلام آباد کې د قاضی اعظم یونیورسټۍ د تاریخ څانګې استاد او څېړنکار پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه د کیسه خانه په هکله وایي
چې دې بازار ته کیسه خانه یې څه کوي چې دلته به اوټلې وي، دلته به کافلې کاروانونه به پراتو، هغه پا
پڑاؤ دوران کے بدائی تر ٹولا ٹولا شتبا تو خواہ نور سے نہ ٹی وی نہ ریڈیو نہ نور سدا سے دے وقت تیرائی دے پار نور سے ذریعے ہوئے نو بس عمدہ کی سخانان کے بہو دئی بخل کو ٹولا ٹولا شتک کی سے چولے نو دیکھی وجہ نہ دے دے بازار نم چرے کی سخانہ بازار شو
دا کی سخانے بازار چسوم دا زائی خل کو سود سودا دا پارا مشہور او ہم دومرا دا سیاسی حلو زلو دا پارا یاد دے چرتا چے دا ډیر پخوانا سیاسی جلسے ادبی غنڈے او ثقافتی دستورے کی گی پا درویشتم اپریل نولس سو دیرشم ہم دا غشان دا انگریز سرکار خلاف سیاسی خلق دا یو پورا من احتجاج دا پار راوتیو چے ناتر سا دز پی اوشوی او دا ڈاکٹر وکار شپا وینا پا دا غ پیخا کی دو سوا او سلویخ کسان ملشوی او ڈیرے خلق جو بلشوی ہو
پا دیو ریز باندے پا درویشتم اپریل نولس سو دیرشم باندے پا یو ریز سہر یو لس بجونا چے دز شروع شوی دی تر تری بجے دز شوی دی او دی مرو تعداد چکم دے اگر دو سوا دیر اجتماع دی ریسرچ مطابق خود دے دینا علاوہ دیر مڑی چی دی آئی ویٹنس گواہان دا دا یہی چی دیر مڑی لارائی راغلی دی فوجی او پا آگا لارو کی اچھا تکلی دی او آگای کابل سین نوخار سین چکم دے لنڈی کے غرزولی دی آگا دینا علاوہ دی
پروفیسر ڈاکٹر وقار علی شاہ چی پا خدای خدمتگار وی دا پی ایچ ڈی سیڑنی کلی دی وائی چی دا کسی خانے بازار پیخا پا ہندوستان کی دا نورلس سوا نورلسم دا جلیانوالا باغ پشان یو ناوڑ پیخا وا خو افسوس چی نخو پا وقت کی دا دی پا صحیح توگا پلٹنے شوی او نه د پاکستان په تاریخ کې او په خصوصي توګه د نصاب کتابونو کې د دې څخه خاص ذکر شته دی
دا خو یو ډیره خنړی پیښه ده د پښتنو په تاریخ کې یو ډیره هم ورځ ده خو د بدې مرغې ډېر کم خلک ته خبر دی او هغه یو خو د تعلیم کمې دی بل د سیاسي شعور کمې دی نو دې د وجه نه د جلیانواله باغ د واقعې نه خو درست جهان خبر دی او تر دې پورې چې لکه د هندستان تاریخ دانانو د هندستان لیکوالو علم پوهو خلکو په دومره رڼا اچولی ده چې د هندستان بچی بچی چې دی هغه نن د خپل تاریخ باندې چې ویاړنه کوي فخر کوي په هغې کې چې کومې قربانۍ یادوي نو په هغې کې د جلیانواله باغ دا لویه پیښه یادوي په نولس سوه نولسم کې په دیارلسم اپریل چې شوي وه په انګریز چې دی لکه درې نیم سوه څلور سوه کسان مړه کړي دي
په دولسم مارچ نولس سوه دیرشم کې چې کله د هندوستان هغه وخت د ټولو نه لوی سیاسي ګوند کانگریس دا انگریز سرکار خلاف دا سیول نافرمانی اعلان اکلو او دا سالٹ مارچ نپسیه پا مالگا باندی ٹکس ورکولو نا انکار اکلو نو پیخور کی دا کانگریس خوڑو هم دا انگریز خلاف یو احتجاج اکلو خو دا ڈاکٹر وکار علی شاہ پوینا پیخور کی دا کانگریس غړی دومره کم او چی حکومت ورتا سخاص اهمیت ورنکلو
دا سیدا چی دلتا کی لوکل کانگریس پا نون سوا پینزم کی جوڑ شده ده پتے خور کے لگا یو سو حاجی جان محمد دئی علی گل خان دئی دا سے پکے سی سی ڈاکٹر سی سی گوشت دئی خا امیر چند بموال دئی امیر چند بموال دا جوڑ کڑا ہو دا دخار یو سو انٹلیکچوئل ورته ویل شي انټلیجنسیا ورته ویل شي روشن فکران دای راغون شو دای دا پارٹی جوړا کا خود دې نه دای په خوارو ډېر په کې خو یو عوامي جماعت ته نه جوړ کړي یعنی دای میکسیمم ممبرشپ چې رسیدلې ده هغه په 1919 کې دا جلیانواله باغ په نتیجه کې ریاکشن کې د کانګرس ممبران چې هغه یو سل او اتیا دي
ڈاکٹر وقار علی شاہ زیاتوی چې باچا خان او د هغه ملګرو دغه وخت کې د انجمن اصلاح افغان او خدای خدمتگار تحریک بنیاد ایښی و او د هغوی مرسته او ملاتړ ترلاسه کولو دپاره د کانګرس پارټۍ مشران هشنغر کې د خدای خدمتګارو مرکز ته لاړل او د انګریز خلاف د سیاسي مبارزه کې یې هغوی ته بلنه ورکړه
اتفاقا سره د اپریل په میاشت کې به د انجمن اصلاح افغان او داسې د سره چې څومره نور ارګنایزیشن جو خدای خدمتګارۍ هم جوړه شوې وه د زلمو جرګه وه د دې ټولو متفقه اجلاس په اتمانځو کې په نولسم د اپریل هغه نمانځلی و د کانګرس مشران یو سو د ښار نه لاړو چې پکې علی ګل خان شامل و پکې داسې خان میر هلالي شامل و سی سی گوشت دا خلک لاړو اتمانځو ته د آزاد سکول اتمانځو په هغه سالانه جلسه کې هم شرکت وکړو ولته یې په سټیج باندې خلکو تخواست وکړو چې یاره مونږ سیول نافرمانۍ کې مونږ سره
مرسته اعلان وکړي.
ډاکټر وقار شاوای چې کله په 28 اپریل 1913 سیاسي او مذهبي ډلو مشرانو په کیسخانه کې د قابلیت تانې په لور روان اون د هغه وخت پولیس افسر سره دغه یره شو چې ګنی دوی په تانه حمله کوي، نو ځکه په بیړنې توګه فوج راو بللو او بیا چې څنګه د فوج ګاډي راغلل نو لومبه ګاډي نیخ پنیغه په جلوس ورغلو چې سوار لس کسان په کې مړه او ګن شمیر جوبل شو.
لومبئی آرمډ کار چې راورسېد په دې موړ کې چې دا ګاډي راتاو شو سوار لس کسان ولاندې چخنی شو، پاره کې 12 په مکمل شو او دا نور زخمیان. بس دې سره لانجه شروع شو. دې کې سمشران رامخ کی شو وغی خلکو ته وی چې را بس دا معاملہ ختم او تاسو لاړ شئ. پاره کې حکیم عبدالجلیل ندوی دی اجی عدیل کلار ډیرالو د تکلیف وکړو خلکو ورپسې چې ناره جوړ کې چې نا ته خو دې انګریزي جانته او بس بیا ورته نور مشرانو وویل چې بس اجی سے پرېدا چې څه لکه دا خلک کوي ګورو چې دې څه کوي.
دا د ظلم او زبردستۍ پر دې عمل کې د جلوس ځنی ګډونوالو د فوج د غاډي ته اور ورته کړو او یو الغاو تلغاو جوړ شو.
هغه اړومبه آرمډ کار چې وو هغه ته دای اور ورته کو دې خلکو ورته اور ورته کو چې رنگی دا چې زبردست کولې شو چې یارا هندستانې یادې ما کوم ریایا دا هغه دی دومره لکه کای دومره طاقت یا دومره نافرمانی دی کای اډر ویر کو دتا سو کوم رومبه پلټن چیو هغه ګورکاو ګوروال رائفل ستنوم باندې یو ایت چې وې دتا دی کای هغه انکار شو بس एकदम دی هغه کورٹ مارشل کو دی هغه دی پسته 111 انفنتری چې کوم یارک شایر والا کینګ یارک شایر والا هغه را وسو
ڈاکٹر وقار علی شاہ وائے چی ہم پا دغ وقت کی مولانا عبدالرحیم پوپولزے پا مشرق کی یو پورا من جلوس راوتیو او دا کانگرس او خدای خدمتگار و مشرانو دغ یو حسا کولا چی نور شر فساد اونشی خود انگریز فوز لعرخا پا جلوس ناتر سدازی پیر شوی چی دا جلوس دا گردنوالو سرا سرا پا کزائی دکانداران او بیگونا خلق هم پا نخشو.
اړومبوډو سره چې کوم دا اړومبی کسان راوغورځېدل نو دا روستي کسان رالو دا کسان یو چتول په دایم ډزې وشوې. ښه دا ګیر چاپېره کومې ګلۍ کوسي چې دي په هغې کښې ډایرکټ ډزې کولې. ګیر چاپېره څه کورونه دي هغې د بالاخانو نه څه ښځو کتل چې دا ناڅاپي ډزې مزې چرته کښې دي هغه یې موښتې واته ښځې چې دي هغه په خپلو کورونو کښې مړې پرتې وې په دې ډزو لګېدلې وې. دوه درې پکیران ای غریبانان څه دغه کښې وو هلته کښې ناست وو د دنیا د حال او دنیا د مافیا نه څه خبر وو هغه هم په مړو کښې ممتیز شوي دي. اکثریت خلک چې په دې کښې مړه دي هغه د ګیر چاپېره علاقو د کلو ملو والا کوم خدای خدمتګار چې راغلي وو دی دي هغه پتې هغه نومونه شته دی د پښتنو د ګیر چاپېره کلي چې دي اکثریت خلک دی دي.
پروفیسر ډاکټر وقار شاه وایي چې باچا خان په دغه ورځ سره د خپلو ملګرو د اشنغر نه د پېښور په لور په یو ټانګه کې را روان وو چې د ناکې سره نږدې پولیس ونیو او بیا یې د 4 کالو دپاره د هندوستان په یو زندان کې بندي کړو.
باچا خان او د هغه یو څو ملګري په ټانګه کې ورسره اکبر خان اکبر د نور څو کسان دای را روانو د ناکۍ تاڼې سره دی اونیسل بوتلو 400 جیل ته هلته کښې چې خلک را جمع شو هلته کښې هم دا یاره وه چې یاره دا خلک هسې نه جیل دیوال مات کړي هغې ځای نه فوراً رسالپور ته را وویستو د رسالپور نه ګجرات ته بیا درې څلور کاله ریګرس امپریزنمنټ کښې کښې د بامو شکت یې ورته ورکړو جیل کښې واچو.
پروفیسر ډاکټر وقار علی شاه وایي چې د دغې پېښې نه وروستو د کابلې دروازې ته خونی دروازه او د کیسهخانې بازار ته به د شهیدانو بازار ویل شو خو بیا انګریز سرکار خلک په زور دغې ځایونو ته دغه نومونو ورکولو نه منع کړل او بیا چې کله یو ځایي دوکاندار د 28 اپریل ناوړه پېښې په یاد کړي په شهیدانو چوک کې یو بوتکې جوړ کړو نو نه صرف یې دغه دوکاندار سزا ورکړو بلکې هم د هغه په لاس یې هغه یادګار ړنګ کړو.
دې د پسته په دویمه درېمه ورځ دلته کښې یو د وچې مېوې دوکان یې اشک شاه نومېدو هغه راغلو دلته کښې دا کوم ځای کښې چې ډزې ډېرې شوي دي کوم ځای کښې چې مړې په یو ځای باندې وو دلته کښې د شهیدانو یادګار جوړ کړو بیا دلته کښې نظمونه مضمونه په کښې وشو دغه وشو نو چې یاره دا چې ده نو دا خونی دروازه ده او دا د شهیدانو بازار شو بس فوراً یې هغه هم ګرفتار کړو را یې اوس په هغه باندې کوم یادګار چې هغه جوړ کړی وو اینټي ورته ویر کړه فوټوګرافر ورسره سرکاري موجود وو هغه ګینټۍ باندې په زور په هغه باندې هغه خپل دغه یې خپله پې وران کړو تصویرونه یې وویستو بیا نور خو فوجیان وران کړو خو هغه د دغه تصویر سرکولیټ شو چې یاره همدې دغه کوي.
ډاکټر وقار علی شاه وایي چې د کیسهخانې بازار د ناوړه پېښې د پلټنو دپاره هغه وخت درې کمیټې جوړې شوې چې یو د حکومت له اړخه او نورې د کانګرس او د خلافت له اړخه وې خو بیا د حکومت له اړخه سیاسي ګوندونو کمیټو او غړو ته د آزاد پلټونو موقعه ورنکړل شو او د حکومت له اړخه پلټونو کې وویل شو چې په دغه پیښه کې صرف څلوېښت کسان مړه شوي وو.
بیا فرنګي چې دی هغه یو دوه ججان یو د مدراس های کورټ یو د بمبئی هغې ته سلیمان پینکریج رپورټ ویلي په هغې کې دی لیکلي چې یاره څلوېښت کسان مړه شوي دي وو هغې نه هم کم وو څه چې دي. نو مصیبت دا دی چې دا نور رپورټونه اویلیبل نو خلکو ته کانگریس تاریخ داران چی دی اگر ان دا سرکاری رپورٹ پیش کرے گئے.
اوریدونکو د درویشتم اپریل 1913 دغه ناوړه پیخه پیښور کې د انګریز سرکار خلاف لومبنی سیاسي مبارزه ګڼل شي او دغه د هندوستان جنلیاواله باغ چې 400 کسان پکې مړه شوي وو پایستوګه وړه پیخه نه وه. خو د بده مرغه نه خو په صحیح مانو کې انګریز په وخت کې د دې پلټنه شوې او نه بیا د پاکستان جوړېدو وروسته دغه د کام شهیدانو ته څه خاص پیرزونې وړاندې شوې بلکې دغه یې په یو منفي انداز کې کام ته وړاندې کړی. ډاکټر وقار علی شاه وایي په کار ده چې د کیسه خانې بازار د دغه شهیدانو په یاد کې یو لوی یادګار جوړ کړی شي او نوی نسل ته د دغه پیښې اصلي حقایق وړاندې کړي او لکه د هندوستان په شان د برتانیې حکومت په دې مجبوره کړي چې د پیښور په خلکو او پښتنو د دغه ظلم او زیاتې په سفارتي توګه معافي وغواړي. تر بل اونۍ پورې خپل کوربه خالد خان ته اجازه ورکړې. د خدای په امان.